استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه رو.
په یوګانډا کې د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون شلو تنو ته رسېدلی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په څو کلو کې د ځمکې د ښویېدنو په پیښه کې د مړو شمیر شلو تنو ته زیات شوی دی. په پاکستان کې د یوه خبریال مدافع وکیل وایي دغه خبریال چې څو ورځې مخکې د ټوریزم ضد قانون له مخې نیول شوی و بېرته په ضمانت خوشې شوی دی. دغه خبریال د پخواني صدراعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو ادعا و په باب څیړنه کوله. د اسرائیل پوځ وایي نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایي حملې کړې دي. د پوځ په وینا دغه حملې د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو تر کشف وروسته کړې او دغه فعالیتونو هغه بوربند ته خطر پېښ کړی و چې څو ورځې مخکې نافذ شوی دی. په داسې حال کې چې افراطي وسلوالو د ترکیې له ملاتړه برخمن متحدان یې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل. ترکیې پرون د سوریې په بل ښار اتلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د امریکا متحدو ایالاتونو پر تایوان د جنگی جټ الوتکو او رادارو د سګو د پرزو او دغه راس د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. د خیبر پختونخوا په کورم کې د شویګانو او سنیانو له وربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو لکبله د دیال لسنورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د نیمې نړۍ یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت له خپلو ټولو لومړنیو حقونو څخه بې برخې کړې دي، کورنۍ تاوتریخوالی هم دوی ځوروي. د ګڼ شمېر ښځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډېره له هغو میرمنو سره کېږي چې میړونه یې معتاد وي.
اول کې و چرته وهله، اما داسې متات نه و. وخت چې پوډری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیرای خزو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې ما شخصه په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوی و. ترې داسې کس ته واده کړی و چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره 15 کلنه. د تره په کور کې لویه سومه. زه ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده. زه چا ته ورکړې یم، زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ نیوه دی راغی ما ولیده. نو د ما آینده د ما ژوند دې تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و. ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده، ډیر. دغه اوس یې وینم، اوس فعلاً هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوه شوې بیا چې دای معتاد دی؟
هغه وخت کې پوه شوم چې موږ مهاجر سلو ایران ته لاړو. څه بیرته راغلم، بس ذاتی دا سړی ماته سړی نهسه. دا ذاتی نه د ما میړه سه، نیم ته خرڅ راکړه، نیم اصراف. دغه 15 واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما ته زه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وخت سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه شوم صدای موتاته. اول کې و چرته وهله، اما داسې موتات نه و. دی وخت چې پوډری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه.
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پښتنه نه وکړې، دا سړی څه عمل لري؟
نه که پښتنه کړې وای ولې به د مزبن تباه کېده، پښتنه یې نه وه کړې، مقصد ورې کړه مسجد مقصد میړه دی ورې کړه.
بیا تا سره د دې میړه برخورد څه رقم ووهلی ټکولی چې کول؟
ډېر خراب برخورد یې را سره کوه، ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کوه، همېشه به یې دعوې کولې، بانه به یې کوله، په هر چې باندې هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلمه. نو ډېر یعنی ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودلی چې ورسې خپل د زړه راز ورته وایې، خپل غم سره؟
نه هیڅوک مې نه درلوده، یو ماما مې مړ سه، ما هیڅ چا د ما لاسنیوای ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه، فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله، چې فقط دغو نه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و. زه چې دغه کونډې یینمه، زه چې یتیمان یینمه، واقعیت سره ډېر ما ته درد آواره ده، په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده، زه د نورو زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه معتاد ده. د دوی برخورد بیا له تا سره څنګه وه؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې، مثال ریشخند به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه، روحن به دوی نارامه وو، همیشه به یې راته ویلې، مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، مونږ ته ولې خلک تانې راکوي، خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به مې ویلې. نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده، حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و غودي لایلې راته، نو هغه نورو نه خو به مواعظ ګیله نه کوله. واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده، وایي مور لیدی نیسي وږي ته یې ورکولی نیسي، د مونږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه دې معتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه، چې پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې یې وهله او څنګه، همېشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله، اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن وو، ډېر شتمن وو، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي یم، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده، خپله کولی سم، عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره دي، زه د واقعیت سره په دغه نجونو سره ما سره دي، زه افتخار پې کوم، ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بلې، دا تاسې مېړه به چې کور ته راته بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به څه رقم وه، سروازه به څه رقم وه، چېرته کېناسته؟
داسې وه چې یو وارې به لاړه، شل شپې بدای نه وه، شل شپې باد به راغی، باور وکړه چې اته کالی به یې خزنده کړې وه، خزنده دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته ویلې، یا به مې بل چا ته ویلې چې دا بوزه امام ته به یې بوته، سر به یې پې جوړ کړه، کالي به یې پې وست، کالي به چې بېرته راوړه، کالي به ما سوځول، هغه د مینځلو نه وه، غونډ به سوري سوري وه، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه، اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همېشه به ما به خدای پاک ته همېشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه، خدای مې دې له دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا د دې خدای مړ کړه، اما مړه هم نهسه، مجبوره سوم ذاتي مې خط یې واخیسته، جدا سوم. ته
خط دې څنګه واخیسته؟ آسانه او سخت و؟ قبلوه څنګه یې کوه؟ ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي.
ډېر سخته و، ډېره ماته مشکله وه، ډېره مشکله وه. دی تقریبا اوه کاله لاړه ایران ته، ایران ته چې لاړه بس ما غیابي طلاق ترې واخیسته، ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ور نه کړه، باید هغه غیابي طلاق واخلي. بیا درې کاله خو د ما نه اوه کاله تېر شو، اوه کاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخیست.
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس تا مېړه ته د منلو وړ دی؟
هو، خود وړ و، منلو وړ و که نه و. دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته، ورته ویلې چې تا د دې نفقه ور نه کړه، اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي، دا څه یې کوي؟ نو دی خو دیوالونه نه خوړه، د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه، تا خو دا فکر ځان سره نه کوه، تا نه یې شي کولې، نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چه خوري.
بیا لغه وروسته تاسو نه ځورولی وخت نه وخت کور ته نه راته
نه کور ته دې موږ نه راته داسې کله کله به تېو یوه ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم ده په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې وو غودې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغلو بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
هو باد له طلاقه باد له طلاقه دی لور کره مې وم ته دی راغی په ما یې وو
د څه وویلې یعنی همدا خبرې کوله چې ولې دې طلاق واخیسته
ولې دې طلاق واخیست ولې دې اولاد دې ما راڅکه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅکه واخیسته ما ورته ویلم که تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی وو نو ته ځان نه سي ساتلی اولاد څنګه ساتلی سي دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راڅکه وړي د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې یعنې دا مجبوره سي زوی راڅکه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته وې تښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لک بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅکه نو هغه یې بهو ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بهو بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وامخېسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه
اوله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرمه اوس هم دا چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثالا یو کډه چې کوې هله وکیل ګزار ته به ځې غه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک ونه وینمه داسې سویمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ژوند کوم اما څه وکړم مجبوره یم زه مې له یو زوی سره وړکي زوی ته مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
هو اوس هم خپله کار کوم خپله دا د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کومه دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې مو تا ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر هغو ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راځي دا نجونې ډېرې څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثالا داسې نه کوي چې خپله لور موتاد ته ورکړه اما ستا داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې موتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی وایي د جامې چونجی ده هغه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په داسې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې سته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته زه ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم او همېمت وکړه خپله غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیمه وایه مسلک زده کوي او خیاطي زده کوي یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډې یا بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
والا داسې کورنۍ ته زه دا پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه آینده یې ورته خرابه کړه بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي د هغه وخت چې لور ونه سي ساتلی د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته چې هر رقم کېږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي یا به ګدایي کوي یا به مثالا زیکار کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یوه نجلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبې وایي د مور نوم ویل کېږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار یې نه وایي ځي قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه عقل به سکته ولېږي دغه سې کیږي نو دغه چون زه خپله مور یم ما خپله لیدلې دي ما خپله تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښیو پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت یې هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د ده همدغه وجه ده چې زموږ په ډېری عناناتو کې او زموږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کېږي. څومره هغه له موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کېږي، او په اسلام کې د دې شي دپاره هیڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې رضو دغه نوې نقطې له چې تاسو له اشاره وکړه چې میرمنې په کور کې ناستې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی، یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه میرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي، هغه به هم د میرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي، او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال د خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین د ابو سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې د میرمن نه د اجازه خبر شي، دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ته ښکاري. زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، یو شریعت طریقه ده. که ته په دې سفر باندې ځې، ته به د ښځې نه اجازه اخلي، یعنی ښځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده که چېرته معتاد وي، نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره که موږ او تاسو متوجه شو، میرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغه باید د عدل نه کار ولي، او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي. منګو تاسو یو کنه چې خسرې طلاق ورکولی شي، خو بدیل د خزه سر نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزه ته طلاق ورکولی شي، جداوالی اختیارولی شي، هم دغه راز خزه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له منګه فقط نمونه فرق کړي دي، له منګه طلاق وي، اغه له منګه خلع وي. نو د سړي د پاره د طلاق د استعمالولو شو، خزه د پاره د خلع لفظ استعمالولو شو، د نفقید نو ورکولو په صورت کې، یا د خزه د نورو مسایلو ته رسیدګي کول فن کولو په صورت کې چې هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یې په دغه صورت کې خزه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي، او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوه د نفقې نه ورکول، یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول، دا د شریعت خلاف عمل دی. او په دې ټولو صورتونو کې خزه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی، باید قاضي به دې باندې فیصله وکړي، او دا دواړه سره جدا کړي.
د پهمان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شي، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونې چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې، چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا د هغې اصطلاح برعکس ته خیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شي. زما چې لیدلی دي، ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخه ته پام نه کوي. ډېرې پیښې مونږ په دې برخه کې لیدلې دي، خو بیا افغانی ټولنه دا نور هغه مسایل هم پکې بنشي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل وشي نو بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میک اپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دنه تېر وځي، دوی دې لاړ شي که په لوري څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوری جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ده وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي، دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایئ؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمله وي، نو بس دا غنجلې مجبوره ده چې د عمر تر اخره ماغه ته خپل وختان سپین کړي او کیږي وته. خدا ډیره لوی ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دارو پښیمانه شو، په کار ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولي وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواد اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پرتین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسلت داسې نه چې د ځان لپاره یو مسلت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسلت ته دي، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور دپاره غواړو یا هم د خپل وراره دپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي غواړي چې څوک وپېژني ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره باید تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا یې وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه یې ورسي، ور یو څو ورځې سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځېږي تاکه امکان ولري، او خدای مخکړه که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي او پټ سترګو باندې دا پرېکړه وکړي، یو ورځې کار نه دی، د دوو ورځو کار نه دی، دا داسې سره یوه کتاب نه راني، بېرته به کتاب خرڅ کړم، چې بله نجلۍ سره کوره ووتله نو بیا هغه ستا لور نه ده، په دې لحاظ باندې که مخکې چې وه نو سره کوره ووتله بیا چې بېرته ستا کور ته ختم وکړه، نو بیا که خدای مخکړه هغه روینی یا مثلا چرسي یا نور په نورو ناورو نشو باندې اخته وي، هغه نسي کولی چې خپل نس مور کړي، نسي کولی چې خپل ځان کالي برابر کړي، نو دا چې په دې په غاړه کې ښځه هم لوېدلي، اولادونه هم لوېدلي، نو په دې دا څنګه وچلې مجبوره کېږي چې هغه د بچا په غاړه کې لوېدلي، هیڅوک پوښتنه نه کوي، پلار یې مجبوره دی، مور یې مجبوره ده چې د لور ته کالي وروکړي، لور ته ډوډۍ وکړي، لور په نس مړه کړي او د لور وښکې ور پاک کړي. نو ډېر احتیاط په کار دی، ډېر احتیاط، اول زه کوشش کوم بچوک باید کوشش وکړي، هر څوک کوشش وکړي چې د خپل زوی لپاره څنګه لور غواړي، د خپل لور لپاره هغسې باید خاوند پیدا کړي، په کار پوه یي، تعلیم یافته یي، په ژبه پوه ځوان یي، نور شو خلاص.
د
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
سینا سمز در چه سرگردانا یا پوت نشانه مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا چه مفکل سارا ناشی ولی والی داستی اوشی چه گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدور ملوشی بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داستی اوشی ولی ولی داستی اوشی.